السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې تاسو زموږ غږ لازدې رادیو اوري تر راتلونکي یو ساعت پرې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه پر بېلابېلو مسایلو باندې خبرونه راپورونه او نور خبري مسایل اوریدلای شئ روانه یو ساعت خبرونه زه قاسم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم د دې یو ساعت خبرونه د سر راپور دا دی چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي یو شمېر وسلوالې ډلې هڅه کوي چې په هیواد کې د داعش له نوم څخه په استفادې ځانته په دغه هیواد کې اډایا مرکز جوړ کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم مهیروي، خو معمولا خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې عمده مسایل دا دي چې د امریکا متحده ایالاتونو نن اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا کسان ټول یمنیان دي او نن سهار عمان ته رسېدلي دي. دغه راز اوري چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي حکومت باید د سیف د چلډرن موسسې په څیر نورې مرستندویه ټولنې هم له خپلې خاورې وباسي. نړیوال خبرونه لږ وروسته اوریدلی سي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه له ناجیې ساپۍ اورو.
د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د نیټې معلومولو لپاره ژر تر ژره پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي، او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د نیټې معلومولو لپاره ژر تر ژره پریکړه وکړي. د ولسی جرګې اکثرو غړیو نن په همدې اړه بحثونه درلودل او ویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید ځنډ را نشي. خو له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویلي چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي، خو زیاته کړې وه چې اتیا میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري. په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر به په راتلونکو څو ورځو کې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نن خبریالانو ته وویل چې د غزنی، نواد، زابل، خاک افغان او د هلمند د شو او بغلان ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. نورالحق علومی نن د خپل سل کاری پروګرام د تشریح پر مهال ویل چې د تذکرو د ویشلو لپاره فنی کارکوونکي هم ګمارل شوي دي.
زمونږ لخوا لازمي امدګی نیول شوی دی. یوازې د تذکرو ویشل پاتې دي چې دغه لپاره موږ د جمهوری ریاست او امنیت شورا هدایت ته منتظر یو ترڅو دا پروسه پیل کړو.
او په هرات کې د استقلال پونم د یوې لیسې نږدې 50 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د هرات له حوزوي روغتون څخه د ازادي راډیو خبري الوي دغه زده کوونکي له مسمومېدو وروسته روغتون ته انتقال شوي دي. د هرات روغتي مسؤلانو د دغو زده کوونکو د روغتیا په اړه ډاډ ورکړی، خو ویلي دي چې په دې اړه به جزئیات وروسته روښانه شي. د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلزی اوري.
امریکا نن خبر ورکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا په ګوانتانامو کې د زندان د بندولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ژمنې برخه ګڼل کېږي. په ګوانتانامو کې ډېر کسان پرته له دې چې مجرم وپېژندل سي ساتل سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت نن وویل چې دا کسان ټول یمنیان دي چې لس کاله مخکې نیول سوي وو او نن عمان ته ورسېدل. دا په وروستیو 15 میاشتو کې اول وار دی چې له ګوانتانامو څخه زندانیان بل ځای ته لېږدول کېږي. په دې کسانو کې یو عماد عبدالله حسن دی چې له 2000 میلادي کال راهیسې غذایي اعتصاب کړی و. 15 تنه نور چې نن عمان ته لېږدول سوي هر یو ادریس احمد عبدالقادر ادریس، شرف احمد، محمد مسعود، جلال سلام اواد، صاد ناصر، مقبل الاداني او محمد علي سليم الزموکي نومېږي. د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک لوبې پیل شوې. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف پرون د سیالیو د پرانیستنې رسمي مراسم ترسره کړل. د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د مراسمو ته نږدې 18,000 نندارچیان راغونډ شوي وو او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا د سولې او یووالي سندرې پکې وویلې. د آذربایجان یو اوسیدونکی سابینا وایي
It is very important for us and it is very big event for us
because اروپای اولمپیک موږ ته ډیر مهم دی او ډیر خوشاله یو چې موږ په هیواد کې تر سره کیږي دا به سیلانیانو ته زموږ هیواد شعور معرفي کړي او زموږ اقتصادي ګټې به هم خوندي شي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي د الهام علیف حکومت د خپلو سیاسي مخالفانو، خبریالانو، حقوق پوهانو او سیاسي فعالانو ځپلو ته ادامه ورکړې ده. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته اجازه ورنکړه چې پرون د اروپایي اولمپیک د پایل په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دوی کولای شي چې د سیف د چلډرن په نوم ځینې نورې خیریه موسسې هم چې په دې هیواد کې فعالیت کوي او دوی له فعالیت سره موافقه نه لري وتړي. د پاکستان حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دوی د سیف د چلډرن په نوم موسسه بندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دې خواشینی څرګنده کړې ده او اندېښنه څرګنده کړې چې دا به په نړیواله کچه د پاکستان پر موقف او د پاکستان پر د مرستندویو هیوادونو پر فکر اغیز وکړي. د امریکا د متحد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې لس ورځې په روغتون کې بستر وو پرون له روغتونه ووت. جان کیری پرون له روغتونه تر وتلو وروسته په باستون ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ایران په اړه په اټومي مذاکرو کې به بیرته فعال ګډون کوي.
A long conversation today with the White House yesterday with the president.
دا وای مان له سپین مانی او پرون له ولسمشر سره وژدې خبري وکړه. په کابینه کې مې هم خپل همکارانو سره ژغیدلې. موږ ديني حساسې پریکړې کړي چې په عراق کې رواني چارې به لا پر مخ بوزي. ما په ویانا کې هم خپل همکارانو سره خبري وکړې او زه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې په بشپړ ډول فعال حضور ولرم. زه له مسایلو د مسایلو په جریان کې يم او په راتلونکو ورځو کې به په یو مناسب وخکی برتویانا تولارشم چو دم زکری چی پا حساس حالت کدیم فشار رو بندی راولم چی پر مختق وکری. دا امریکا دا بارونوی چار وزیر جان کیری چو رزی مخی پا فرانسه که بایسکل زغلاو چی لبایسکل ولوید او پشایی مات اسوا دیل تیرو لسو رزو رایسی پا روختون که بیسترو. د روغتیا نړیوال سازمان نن ویلي چې په جنوبي کوریا کې شاید تنفسي سیستم د ویروس میرس پیښې زیات شي خو اندېښنه نه لري چې دا پیښې به له کنټروله وځي. په جنوبي کوریا کې 138 کسان تر اوسه په دې ویروس اخته سوي او 14 تنه یې له عمله مړه شوي دي. داسې ګڼل کېږي چې د میرس ویروس یوه میاشت وړاندې یوې سوداګرې ښځې له منځني ختیځه جنوبي کوریا ته ور وړی وي. په جنوبي کوریا کې د میرس ټولې پیښې په هغو ځایونو کې لیدل سوي چې دا ښځه ورغلې او راغلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان برستیال مشر کیجی فوکو دا ویلی چې دا ویروس زیات خپور شوی او ډیر پیچلی دی خو جنوبي کوریا د مخنیوي لپاره تیاری لري. د میرس په نوم دغه ویروس درې کاله وړاندې په سعودي عربستان کې ثبت شو او نا څرګندو کسانو تیره شپه د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د اوکراین پر سفارت حمله کړې ده. په دې ښار کې د اوکراین قنصول ویلي حمله کوونکو تیره شپه د سفارت د ودانۍ 12 کړکۍ ماتې کړې دي. حمله کوونکو د سفارت ودانۍ په خامو هګیو او رومیانو ویشتې او د ودانۍ یوه میسي لوحه یې شکولې ده. حمله کوونکي تښتېدلي او پولیسو د پیښې په ارتباط لا څوک نه دي نیولي. د روسیې روستوف سیمه د اوکراین له ختیځ سره ګډه پرته ده. د اوکراین په ختیځ کې د ناکراریو له پراختیا سره پر دې پوله د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی.
د افغانستان سیمیونړي خبرونه مو لازدې رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا یې واورئ نو د ازادي رادیو ویبپاڼې ته ورسئ. آدرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. د افغانستان د کورنی چارو وزیر وای یو شمیر وسلوالې ډلې هڅه کوي په دغه هیواد کې د داعش له نوم څخه په استفادې ځان ته اډې جوړې کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلی سي. دغه راز د افغانستان د کورنی چارو وزیر وای چې د هیواد 12 ولایتونه د محل جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي.
د میش ورود 12 ولایت متعدد درجه یک و 9 ولایت متعددی وسط داره. باقی موندهشان وضع نرمال است اما مالایز نداره که وضع نرمال ده او این تحرکات دشمن وجود ندارد.
خب در افغانستان دولت د جرګې غړي پر حکومت انتقاد کوي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت غړي صالح محمد صالح په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په ارتباط باندې داسې وایي:
د مرکزي حکومت مغالي ادارو ته زیاته توجه وکړي، لکه قمندان د امنیت ته، والي ته، رئیس د امنیت ملي ته. دا ډېر مهمه ده.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو په حق له ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د افغانستان اړوند خبرونه کې دا هم لرو راپورونه کې البته دا هم اوري چې د بارنیو آثارو په وړاندې د افغاني دبې د لویدو مسلې په افغانستان کې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه نور هم سته. له معمول سره سم په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره اونیس پروګرام تاندې څنګ هم خبرېدو ته چمتو دی.
اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپل حلو ځلو خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي.
او کرا سره ملتیا وکړي نو پر درو بجو تر خبری سرویس وروسته تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم چې په ژوندۍ بڼه خبریږي خبرېدو ته آماده دی. تاسو زموږ غږ لازده رادیو څخه اورئ. دا زده رادیو خبرونه د افغانستان په سترو ښارونو کې د افغان په سله شریعت 15 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 څپو د اورېدو وړ دي. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د زده رادیو خبرونه په azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي یو شمېر وسلوالې ډلې هڅه کوي چې هیواد کې د داعش له نوم څخه په استفادې اډه یا مرکز جوړ کړي. نورالحق لومی نن د خپل سل ورځني کاري پروګرام د تشریح پر وخت وویل چې په دغو وسلوالو کې تاجک، ازبک، قرغیز، چچینی، قزاق، ترک او ایغور جنگیالي شامل دي. په عین حال کې د چارو څېړونکي وایي د داعش د حضور په اړه باید څېړنه وسي او د تمویل سرچینې هدف وګرځي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش حضور کولای سي د سیمې د هیوادونو لپاره جدي ګواښونه رامنځته کړي. نورحل مرزي احمدزی څخه اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي یو شمېر وسلوالو ډلو د خپل حضور د دوام لپاره د داعش بیرغونه پورته کړي او د خپل تمویل لپاره سرچینې لټوي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی د شمې په ورځ د خپل سل ورځني کاري پروګرام د تشریح پر مهال وویل چې د دغو وسلوالو ډلو په اړه باید ارزونه وشي، خو زیاته کړه چې په دغو وسلوالو ډلو کې تاجک، ازبک، قرغیز، چچن، ترک او یغور شامل دي. هغه وویل چې دغه وسلوالې ډلې غواړي سعودي افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه ګټه پورته کړي او د وی اډې په جوړولو سره له افغانستانه بهر له خپلو خواخوږو سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلي علومي ټینګار وکړ چې افغان امنیتي سرتیری د داسې واستولو ډلو مخه نیسي، خو نوموړي په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ.
اوس په دغه هیواد کې یو شمېر ډلې د داعش ډلې په استازیتوب ځان معرفي کوي، څو یو مشخص ادرس ولري چې له هغه ادرس څخه تمویل شي او هدف دا دی که په افغانستان کې یو اډه جوړه کړي او بیا له هغو سرچینو څخه استفاده وکړي. د سیمې هیوادونه پوهیږي چې موږ ځان سپر کړی، څو زموږ خاورې نه د نورو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره ناوړه ګټه پورته نشي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد پخوانی ولسمشر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور کولای شي د سیمې د هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وي. ښاغلي کرزي د روسیې له آر تي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې چیرې په راتلونکي کې داعش په افغانستان کې ظهور وکړي، نو دا په دې معنا ده چې د بهرنیو له ملاتړ څخه برخمنه ده. نوموړي ویلي چې د دغه وسلوالې ډلې هدف د سیمې د هیوادونو د منځنۍ آسیا بې ثباته کول، په ځانګړي ډول د چین او روسیې بې ثباتۍ ده. له دې څخه وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش ډلې حضور په هیواد کې تایید کړی وو، خو ویلي وو چې د دغې ډلې حضور محدود دی. په دې وروستیو کې د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر هم وویل چې د داعش د ډلې حضور د قانونو په وړاندې یو جدي ګواښ دی او زیاته کړه چې دغه ډلې د افغانستان طبي زیرمو ته سترګې نیولې دي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې دا پوښتنه باید مطرح شي چې په لومړي سر کې افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش هدف دی او یا دا چې له دغه هیواد څخه د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د یو ارتباطي پل په حیث استفاده کیږي. یو څېړونکي روح الله امین ازادي راډیو ته وویل که چیرې نړیواله مبارزه د داعش ډلې پر وړاندې رښتینی وي، نو باید هغه سرچینې چې داعش ډله تمویلوي هدف وګرځي.
متاسفانه باور بسیار قوی است که
لبد مرغ یو قوي باور ده چې یو څوک د دې ډلې مالی سرچینې تمویلوي. لبل لوري دغه ډله په عراق او سوریه کې مالی سرچینو ته لاسرسی لري، نو ځانته مالی سرچینې جوړې کړې دي. که چیرې له دې ډلې سره جګړه صادقانه وي، نو ولې مالی سرچینې هدف نه ګرځي؟ د نفتو لرل یوازې کافي نه دي، داعش باید دغه نفت نورو ته هم خرڅ کړي. نو اخیستونکي څوک دي؟ زما په نظر دا هغه سوالونه دي چې ستر قدرتونه شاملوي.
یو شمېر څېړونکي په افغانستان کې د داعش ډلې حضور په اړه اندېښنې بې ځای بولي او وایي چې د امنیتي ضعف له امله د داعش ډلې احتمالي وده او حضور زیات شوی دی. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو سوسوزلي ویلي د داعش ډلې د اډو جوړولو ته به د هېواد دننه هیڅ اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وایي بېلابېلې وسلوالې ډلې هڅه کوي څو په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د نوم څخه په استفادې ځان ته مرکزي اډه جوړ کړي. په همدې حال کې د کورنۍ چار وزیر دغه راز وایي چې دا مهال د هیواد دولس ولایتونه له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. نوموړي نن د خپلو سلو کاري ورځو سلوزنیو کاری پروګرامونو د تشریح په غونډه کې ویل چې نه نور ولایتونه په متوسطه کچه امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی علومي زیاته کړی چې په راتلونکو سلو کاری ورځو کې به د هیواد سرحدونو ته توجه زیاته کړي تر څو هیواد ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیول سي. په دې اړه پام وکړئ د سید کمال شاه عارف راپور ته چې همدا شېبه سره په سټوډیو کې دی.
په هیواد کې د وسلوال طالبانو د پسرلنی عملیاتو په پیلېدو سره د هیواد ګڼ شمېر سیمې نسبت نور کلونو ته له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د کورنۍ چار وزیر نورالحق کلمي هم نن د خپلو راتلونکو سل ورځنیو کاري پلانونو د تشریح پر مهال ویل هڅه به وکړي چې د وسلوال طالبانو فعالیتونه شنډ کړي. دای وای په همدې شپه ورځ کې زموږ دولس ولایتونه د لومړۍ درجه امنیتي خطر سره مخامخ دي او نه نور ولایتونه د متوسط ګواښ سره مخامخ دي. پاته نور نورمال دي. دا په دې معنی نه دي چې هلته د دشمن تحرکات نشته. یو ځای مین ځای پر ځای کوي یا کوشش کوي نور حرکتونه وکړي. هغه ولایتونه چې د جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي موږ او تاسو ټول په هغه باندې پوهیږو. شاغلی ولمی زیاته کړه چې هلمند، کندهار، زابل، غزنی او په ختیځ کې د پاکستان سره پر پوله پراته ولایتونه د لومړۍ درجه امنیتي خطر سره مخامخ مخدی. هغه ول چې تر دا مهاله د هیواد شمالي ولایتونه د لوی امنیتي ګواښونو سره نه دي مخامخ. هغه هرات، غور، کاپیسا، فاریاب، پروان او ځین نور هغه ولایتونه یاد کړل چې د متوسط امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. شاغلی علمی کابل، بامیان او د افغانستان ځین نور مرکزی ولایتونه هغه ولایتونه بلل چې د امنیتي وضعیت پکې نورمال دي. نو موږ زیاته کړه چې د هیواد لوی لارو ته متوجه ګواښونه تپکتو سره باید همغږي او توجه ته اړتیا لري تر څو هڅه وکړي چې د هیواد سرحدونه په درش ډول سره تر کنټرول لاندې راولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د دفاع وزارت د معلومات لمخې د غزنی نازی، د زابل خاکی افغان او د هلمند باغران او د شول سوالی د وسلوال طالبانو په ولکه کې دي. پر همدې محل د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په امنیتي سکتور کې موجوده ضعف او ناتواني د دې سبب شول چې افغان سرتیری دفاعي حالت ونیسي او چې لامل زیات سیمه د لاس ورکړی دی. د پوځي چار کارپو جاوید احمد کوهستانی
متاسفانه دولت برنامه‌ای
را
که باید عملی
نکرد. دوید بدبختانه دولت هغه پروګرامونه چې باید لرلای او عملی کړی وای اقدام نه دی کړی. لیوه اړخ د افغانستان د سیاسي نظام په داخل کې اختلافات هر ورځ د افغانستان سیاسي مشروعیت تر سوال لاندې راولي او هغه زوف کوي. د افغانستان په امنیتی او سختارونه کې د مدیریت زوفالی لکه څنګه چې فکر کېدل د افغانستان په امنیتی نظام کې اصلاحات رامنځته شي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګه هم د هیواد امنیتی وضعیت اندیشنه شو دلیوه. خو د کورنۍ چار وزیر وایي چې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې وسلوال مخالفین پرشاته مولي او په تیر څو میاشتو کې ګڼ شمېر سیمې د وسلوال طالبانو د خطر څخه ژغورل دي. شاغلی ولمی زیاته کړی چې افغان پوځیان د محل دفاعي حالت څخه تاروزي حالت راوتلی دي.
په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د کورنۍ چار وزیر د روسي څرګندونو په خبرګون د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې لا هم امنیتي ارګانونه د امنیت د شوالي لپاره اساسي پلانونه او طرحې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې لکه څنګه چې په راپور کې واردل، د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وایي دا مهال د هیواد 12 ولایتونه له لوړې کچې تهدید سره مخامخ دي. په دې اړه مې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت له غړي صالح محمد صالح سره مرکه وکړه او لمړی مې ورڅخه د امنیتي وضعیت د خرابېدو له عواملو څخه د عواملو په اړه پوښتنه وکړه.
نور کلونو د اوسني کال فرق په دې کې دی چې نور کال به خارجي ځواکونه ناتو ځواکونه دلته شتون لري او اوس سږ کال ټول افغاني ځواکونه دي چې د اوسني مشکلاتو سره مخامخ دي. یو طرف ته د سولې خبرې د اوړي په راتګ سره د سولو خبرو ته ډېره زیاته توجه وشوه. د پاکستان سره تګ راتګ د افغانستان اوسني نظام تګ راتګ او راکړه داشته د دې دپاره چې د سولو خبرې شروع شي کومه تاسو پوهې غیرې رسمي خبرې اترې شروع هم دي. نو دغه و چې طالبان غواړي چې د یو قوي ادرسه د افغانستان اوسني نظام سره خبرې وکړي. نو چې څومره وس او توان د هغې دی په ټول افغانستان کې به اکثره په ولایتونو کې دی تعرضي عملیات شروع کړي دي چې موږ تاسو دې شاهدان یو. زه فکر کوم چې امکان لري چې د افغانستان اکثره ولایتونه هغه خو دولس ولایتونه ښودلي خو د دولسو نه مې اضافه ولایتونه او ولسوالۍ د تفصیل لاندې دي.
بله وکیل صاحب، یعنی ستاسو د خبرو هدف دا دی چې طالبان به ځکه حملې زیاتې کړي، طالبانو چې غواړي د سولې په مذاکراتو کې ځان ته ډېر امتیازونه ترلاسه کړي. بله
بله بله بله همداسې.
وکیل صاحب، تاسو چې وخت نا وخت د افغانستان د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو سره جلسې درلودلې او دوی مو استجواب کړي وه، دوی څه وایي چې بالاخره د دې د حل لارې دپاره دوی داسې یو پالیسي لري، یو پلان لري د دې دپاره چې د امنیتي وضعیت دپاره یو حل لاره پیدا کړي؟ دوی دقیق جواب څه و؟
اصلي څه دی چې د دې جواب چې تاسو هم کوم پوهه د وطن خلک لري، د دې خپل مونږ کې چې هغه څه چې لازم ده هغه هنګي کمزورې ده. یا ته نه ولایتونو کې د خپل محلي ادارې شتون نه لري. زه فکر کوم چې اکثر هم هنګي نشته او یو د بل نه مسئولیت بل ولا چول دي او د څه خیره ده هم سره نشته. بل پلان نه لري. زه سره د امنیتي ځواکونو مشرانو سره چې کلمون مجلسونه نیسو ټولې تشریفاتي خبرې چارې کې یو هم نشي عملي کولی. او دوی سره پلان ګزاري نشته، ستراتیژي د راتلونکي دپاره نشته، د نږدې وخت دپاره، د لرې وخت دپاره. بېخي داسې فکر کوي چې سړی فکر کوي چې دوی د خبرونو سره داسې دې نتیجې ته رسېږي چې لکه دغه وزیر صاحب نه شته او مازیګر ته نشته. یعنی دوی سره بنیادي پلانونه نشته، دوی سره د تعرضي پلانونه نشته، دوی سره د دفاعي پلانونه پلانونه نشته. حتی دوی هغه کومې هغه پروسې چې دوی جوړې کړې دي او په هغې مې که سړی لاړ شي دقت سره وګوري هغه پروسې قابل د دې نه دي چې سړی په هغې کې سرباز واچوي چې ته د دې نه دفاع وکړه. لکه هغه د راکټ د مرمۍ د وس هم نه لري دغه پروسې غیر معیاري پروسې جوړې شوي دي چې لکه عارضي غوندې کار یعنی ټول کار داسې تشریفاتي غوندې دی.
تاسو د پارلمان یا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د غړي په توګه ستاسو پیشنهاد څه دی د دې لپاره چې دا وضعیت سم سي او بلاخره د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي رامنځته سي او دوی هغه د تعرضي حالت ته ورداخل سي؟ ساسو مشوره څه ده په لنډو ټکو یې وایست مهرباني.
یو محلي ادارو ته د مرکزي حکومت محلي ادارو ته زیاته توجه وکړي، لکه قومندان د امنیت، والي ته، رئیس د امنیت ملي ته. دا ډېر مهمه ده. یو پاک او سالم ادارې لپاره مهمه خبره ده چې محلي ادارې باید قوي شي، تقوی شي او هغې ته صلاحیتونه ورکړل شي. دویم کارته هغه و ځکه د خلکو فاصله چې پیدا کېږي د محلي ادارو سره مرکزي حکومت ته خلاصه رسی نه لري. اصلي مشکل په محلي ادارو کې دی. نو که دلته پاک او سالم خلک ولېږل شي او هلته یو ښه همهنګي وکړي، د ولسونو سره ارتباطات قوي شي، او زه فکر کوم چې دا خلک نور ووځي او اراده سره دې د هغې نه زه مرم چې د خاورې دفاع کوم، دفاعي حالات کې مرم، ولې تعرضي حالات نه کوم. امکان لري دوی یو ښه تصمیم ونیسي چې دوی ښه کمینونه ونیسي او هغه څه چې لازمه ده. اوس که موږ طالبان سره هم جت نشته، هغې سره مالي کوتر نشته او هغې ما وایي ځواکونه نه لري خو هغې په تعرض کې دي. موږ همېشه دپاره دفاعي حالات کې په کار دوی وځي، کمینونه ونیسي، دوی خپل پلانونه وکړي، دوی کشمیر ګانونه باید قوي کړي. کله چې یو چرکي عملیات پر ځای کې کېږي په کار ده مخکې مخی نزی خونسا کی زیت توجه باید زدی آغا کشپی ارگانون تا بازوکی و سرمیه گذاری پا کشپی ارگانون سر روز پرنه را شوی کشوی را دیر کم را او کشوی او کورسر شوی دا آغا مصارف آغا امکانات هم دی پا سعیز اکنی دی مصرف کری پا کار در یه تا دیر توجه وشی امکانات تا برابر کی امکانات نروس تا باید نزارتی وشی دار یه مهم را
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح و چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
گفت و شنود،
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د افغانستان ولسی جرګه یو ځل بیا له حکومت غواړي چې د دغه جرګې د راتلونکو انتخاباتو په هکله ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د افغانستان د جمهور رئیس چارواکي بیا وایي مخکې له دې چې د ولسی جرګې قانوني وخت پای ته ورسیږي حکومت به په هکله تصمیم ونیسي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د قانوني کار پای ته رسیدو ته څه باندې یوه اونۍ پاتې ده، ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت دې ژر تر ژره د دې جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې اکثرو غړو پر همدې موضوع بحثونه وکړل او وویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم قانوني ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید هیڅ ډول ځنډ او خنډ رامنځته نه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل
برای امروز همچنان حضوری رئیس جمهور و رئیس اجرائیه را مخاطب کرده
نن جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ته خطاب کوو او قانونی مکلفیتونو ته متوجه کوو چې د قانون او د خلکو د احترام په پام کې نیولو سره د ولسی جرګې او د ولسوالیو د انتخاباتو نیټه رسمن اعلان کړي چې خلک له دې جنجاله وژغورل شي.
د انتخاباتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې ترسره شوی وای، خو حکومت تاکید کاوه چې د انتخاباتو د کېدو د مخه باید په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي. د ولسی جرګې غړو په دې اړه وویل چې حکومت ونه توانید چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د انتخاباتو ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو هم تاکید کړی چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحات رامنځته شي. د دې مرستندویو ادارو څخه یوه یو ان ډی پی مؤسسه ده چې ویلي دی تر څو چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه وي رامنځته شوي له انتخاباتو سره به مرستې وځنډوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې مرستو د ځنډېدو له امله د انتخاباتي کمیسیونونو شاوخوا 800 تخنیکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت مالی امکانات برابر او د انتخاباتي حوزو امنیت وساتي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حاضر دی چې په لږه موده کې دا انتخابات وکړي.
حکومت مکلف ده چې د کمیسیون سره همکاري وکړي تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وکولی شي چې یو مشخص وخت تعین کړي او بالاخره په هغه کې ټاکنه ترسره شي. حکومت که چیرې ژمنه وکړي او په عمل کې ګامونه اوچت شي، بودیجه، امنیت او د رایې ورکونې کارتونه چې څو طرحې په دې برخه کې شتون لري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ومني، کمیسیون به ډېر زر د راتلونکو ولسی جرګې ټاکنې په ډاګه کړي او مخالفش پیدا کړي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نه کېدو ګونګوسیو په دې وروستیو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. که څه هم د وکیلانو د دې غوښتنې په اړه د حکومت د نوي دریس په اخیستو بریالي نه شو، خو تېره اونۍ د ولسمشر یوه ویاند سید ظفر هاشمی خبریالانو ته ویلي چې جمهور رئیس به د ولسی جرګې د کار د پای ته رسېدو د مخه د انتخاباتو په هکله تصمیم ونیسي.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به هم له اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننۍ ګڼو کې پر کومو مسایلو باندې بحثونه او لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو او د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو د حملو زیاتوالي ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستاني ملیشو د داعش په نوم د ننګرهار ځینې سیمې نیولې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه ملیشې د خیبر پښتونخوا د اورګزۍ ایجنسۍ د سیمې اوسیدونکي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه هم د دې مسالې په وړاندې غافل دي او داسې فکر کوي چې طالبان به پر داعش اوښتي وي. په مطلب کې راغلی چې د ملیشو له طالبانو سره په جګړه کې د ننګرهار سپینغر اچین دوربابا او نازیانو ولسوالۍ نیولې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ایران د پیسو په ورکړې او تجهیزاتو په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د عبدالله په نوم د طالبانو د یو قمندان په حواله لیکل شوي چې ویلي دي کله چې د تجهیزاتو له کمښت سره مخ شو نو ایران مو ملاتړ کوي او هر څه راته چمتو کوي. په مطلب کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ته اشاره شوي چې ویلي دي ایران له دې کاره دوه هدف لري، یو د امریکایي ځواکونو پر ضد اقدام او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل. چراغ ورځپاڼې بیا د داعش د ګواښ په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان قانون هم د داعش تر څارنې لاندې دي. په دې مطلب کې د قانون د وزیر داود شاه سبا په حواله لیکل شوی چې داعش قانونو ته یو نوی ګواښ دی او دا ډله غواړي خپل مالي سرچینې له همدې لارې پیاوړې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دغه حملې له دفاع وزارت سره په همغږۍ کې کیږي. په مطلب کې د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د امریکایي ځواکونو دغه حملې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په مطلب کې راغلي د افغانستان په هیڅ یو قانون کې داسې نه دی راغلي چې د امریکایي ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د دلته بمباري وکړي.
سات دونیم بجه سوالی یو ار بیا لند خبرونه لرو. فرشته جلالزه اوڑاندی کوی او بخشی ناجه ساپی اوڑاندی کوی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وای چې د الکترونیکی تذکرو د ویشل لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان دفاع وزارت وای چې وس مهال د هیواد سلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل شوي دي. په هرات کې د استقلال په نوم د یوې لیسې نږدې 500 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو نن اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا کسان ټول یمنیان دي او نن سهار عمان ته رسیدلي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي حکومت به د سیف د چلډرن موسسې په څیر نورې مرستندویه ټولنې هم له خپلې خاورې وباسي. او ناسرګندو کسانو تیره شپه د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د اوکراین پر سفارت حمله کړې ده.
لند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه د بیا لوستلو اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ. ازادي رادیو ټکی کام ادرس دی. اوس به بیا هم ناجی سپی ته غوږ سو چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه اوروي.
په کابل کې نن د معلوماتي ټکنالوژۍ یو نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې د معلوماتي ټکنالوژۍ وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، ټلویزیون او یو شمېر نور په 50 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي وو. په دې نندارتون کې د اجرایي ریاست اقتصادي سلاکار قربان حقجو ویل حکومت تر اوسه د اقتصاد د ودې لپاره اساسي کار نه دی کړی. د ویل کا پنګوالو او سوداګرو ته همداسې زمينه برابر شي پر اقتصاد بخاغي وکړي. په کندهار کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو د ټولنې غړي وایي په لاس د جوړیدونکو توکو کاروبار پر اقتصاد خغیز کړي. په کندهار ولایت کې د لاسي صنایعو د تولید د دغه ټولنې مشر شهلا ازادي رادیو ته وویل
دا چې څه سره سره پښتو غوښته سره دانی کوم دي مان په پښتو نو دی هغه چې اخ د خپل اولادو مسلات یې کوي نو الفا من خوشاله دي خو څه معلومه چې نن سبا د سره کاروبار د نارینه و نسته نو چې وخت د نارینه و کاروبار نه شه زموږ شی و سره ونه کینو چی څه بس دا انسانانو ژوند به چی.
دوی همدارنګ لاړوندو دولتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې په بهرنیو هیوادونو کې دي د دوی لاسي تولید شوو صنایعو ته بازار پیدا کړي. او د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ برېښنا برخې مسولان وایي د تجدید وړ انرژي په برخه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ په هدف یو غونډه رابللې ده. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي برخې سرپرست امان الله غالب ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې نن جوړیږي پانګوال به وهڅول شي چې پر دې انرژي پانګونه وکړي. دا مهم اقتصادي خبرونه.
دا زده رادیو خبرونی اوري. دا زده رادیو خبرونی هر ورځ د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پرې په سترو شارونو کې د اف ام په 15 سپاو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوي څپو اورېدلی سي. د خبرونې په دوام بیا هم راپورونه لرو. لسکونه افغان ماشومانو د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه. وی ویل د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاته او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سړک د غاړې کوچني ماشومان وله حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې تامین او د زده کړې زمینه ورته برابر کړي. افغان ماشومان داسې وخت د حقونو د تامین په خاطر سړکونو ته راوځي چې د جون د میاشتې 12مه یعنې پرون د ماشومانو د کار ضد نړیوال ورځ. یوسف خان زدران په دې اړه راپور برابر کړی.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم مې جمشید دا، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم تربیات کو، پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12مې ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي. خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي رادیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسېدونکی. موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلی. بیکاري د وسط کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصادي ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یوه وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی یا زیر آسمان کبود پروگرام چی معمولا د شنبه پر ورځ خپریږي، د نن ورځې لپاره د پر درو بجو د دری خبری سرویس تر اورېدو وروسته پیلېږي او تر پنځو بجو پورې دوام کوي. د دې خپرونې په لومړي یو ساعت کې په افغانستان کې د قانونو پر موضوع باندې بحث لرو او دوام نیمه یې په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو پر موضوع ته ځانګړې شوې ده. نو که تاسو غواړئ په دې موضوعات باندې خپل نظر څرګند کړئ، د ازادي رادیو ته زنګ ووهئ چې وروسته به په خبرونه کې زموږ همکاران د خبرونه سره د تماس شمیرې هم درته اعلان کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان د کورونې چار وزیر پرون ویلي چې د دې هیواد حکومت تیار دی چې د سیف د چلدرن مؤسسې بندول وروسته نورې خیریه مؤسسې هم بندې کړي. پاکستان پر سیف د چلدرن تور پورې کړی چې په دې هیواد کې جاسوسي کوي. خیریه مؤسسې بیا شکایت کوي چې په دې هیواد کې په ځانګړې توګه په بلوچستان ایالت کې کار سخت دی او ډېر ستونزمن دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل ګڼ شمیر غیر دولتي ادارې د پاکستان پر ضد کار کوي او موږ په پارلمان کې د دوی د افشا کولو قصد کړی دی. د ویلي چې هغه غیر دولتي ادارو ته به د کار د ادامې اجازه ورنکړي چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد کار کوي. د مدني ټولنو د نړیوالې اتحادیې په وینا پاکستان په 2014 کال کې 3000 ځایي خیریه ډلې له ثبت و ایستلې. پارلمان ته وړاندې شوی د 2015 کال د بهرنۍ مرستو د قانون په نامه د قانون یو مسوده به د چارواکو لپاره د اسانه کړي چې د هغو ډلو یا موسسو مخه ونیسي چې له پاکستانه د کار کولو لپاره بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي. چودري نثار علي خان ویلي چې هغه خیریه موسسې چې مثبت کار کوي باید اندېښمنې نسي. د زیاته کړه
आपको ये भी वाजह कर दूं कि इसमें कई बहुत अच्छी और नेक नाम
باید او امچتا محل په پاکستان کې ګنشمیر کې او نیک نام بهرنی خیریه مؤسسه همشتا چې د خپل ځنګړي ایجنډا لمخې د خلکو د ژوند سوکالۍ او پرمختګ لپاره کار کوي. زه په دې لړ کې نړیوال خیریه مؤسسو او دولتونو ته پیغام ورکوم چې موږ پاکستان کې هغه مؤسسو ته هرکلی وایو چې ښه کار کوي، خو دوی باید د پاکستان د قانون درناوی وکړي او خپل دایره په خېونه باسي
او ضابطه کو احترام کرنا ہوگا.
خود د حقوق فعالانو په اړه په ځنګړې توګه ویل چې د اعدام د سزا او د ختمولو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د ویل چې موږ په هیجو چې کومه موسسه په دې اوتوماتیک کمپاین کې لاس لري، دا پروپاګاندا باید ودرېږي. زموږ قضایي سیستم ته باید درناوی وسی. خیریه موسسه په دې ورستوي کې شکایت کوي چې د حکومت لخوا د دوی پر فعالیتونو مخ پر زیاتېدو بندیزونو د دوی هڅې اغیزمنې کړې دي. دا موسسه په پاکستان کې له بیوزلو خلکو سره مرسته کوي او داسې ګڼ شمیر خلک اوس هم په بیوزلۍ او فقر کې ژوند کوي. د دغه موسسو په وینا په ځینو سیمو لکه بلوچستان کې چې د دې هیواد تر ټولو بېوزلې او پر شا تللې ایالت دی، کار کول په ځانګړې توګه ستونزمن دی. چودري نثار علي خان ویلي چې ځینې ډلې تر پردې شاته جاسوسي کوي. دا هغه تور دی چې پاکستان پر سیف د چلډرن پورې کړ تر څو د دې موسسې پر وړاندې خپل اقدامات توجیه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. د افغان بیسیم د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته په راستول سو اسمسونو کې یو هم دا دی چې هدایت الله له بغلان څخه خپل اسمس کې لیکلي چې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او زه لشکېلو خواو غواړم. البته په افغانستان کې د جګړې لشکېلو خواو غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د روژې په احترام جګړه بس کړي. سید خالد له کندهار لیکي چې افغانان ټوله د سولې تږې دي، هیله ده دا موضوع جدي ونیول سي کنه نو د رواني جګړې څخه به څوک هم ګټه وانخلي. حمید الله د هلمند له لشکرګاه ښار څخه په خپل سوال پیغام کې وایي زه د ولسمشر هغه خبره تاییدوم چې وایي جګړه پر موږ تحمیل شوې ده. نو اوس ما غوښتنه دا ده چې موږ باید له خپل فکر او منطق څخه کار واخلو او د هغه جګړې لپاره نور قرباني ورنکړو چې ګټه پردو ته رسیږي. شفیق الله کندوز څخه یو پیغام استولی دی. دی وایي مخکې به مو ویل چې برېښنا نه لرو، کار نه لرو، ښوونځی مو وران دی، خو اوس وایو چې یوازې او یوازې امنیت غواړو. یو بل ملګری چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل لیږل اس ام اس کې لیکي چې بېوزلي د جګړې ستر لامل دی. که حکومت غواړي چې واقعا امنیت ټینګ سي نو باید د هغو ځوانانو لپاره کاري زمینه مساعده کړي چې د پیسو په مقابل کې د مخالفینو لیکو ته اوړي. د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو کوم تر دې دمه د ازادي رادیو څخه خبرسوي خبرونه او راپورونه نه اوریدلی او که د انټرنیټ اسانتیا ولري نو کولای سي په ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org کې د نن ورځې او دغه راز د تیر ورځو راپورونه، مرکه او نور خبري مطالب او دغه راز مجادله پروګرامونه ولولي او همي واوري. دغه راز د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، اسدآباد، پارون، مهترلام، ګردیز، خوست، قلات، لشکرګاه او ځینې نورو سترو ښارونو کې د افغان په سل اشاره 15 څپه اوریدلی سي. او په ټول افغانستان کې بیا په منځنیو 1290 څپو د ازادي رادیو خبرونه په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. او د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ادرس هم دی facebook.com/ازادي رادیو. او هغه دوستان چې ټویټر کاروي نو د ټویټر پاڼه د ازادي رادیو دا ده چې twitter.com/ازادي رادیو. له دې سره د رواني خبرونې خبري مطالب او راپورونه پای ته رسیږي. د خبرونې په پاته برخه کې د تاندې څانګې اونیس پروګرام اوري چې په کابل کې د ازادي رادیو همکار نورګل شفق برابر کړی.
السلام علیکم همزولو. اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپلو هلو ځلو خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړی. دوستانو، شکیلا اماج یو تکړه افغان پیغله ده چې په نننۍ تاندې څانګه کې در پیژنو. د خبرونې بل موضوع مو قطر هیواد ته د افغانو کاریګرو د لیګلو مسأله ده چې له نږدې تیرو درو کلونو راهیسې اوازه ده، خو عمل یې سږ کال څومره ممکن دی؟ ملتیا مې وکړې، زه نورګل شفق یم. ګرد افغان پیغلی شکیلا اماج ماشومتوب هم د مهاجرت په کلونو کې د پاکستان په کوټه کې تیر شوی دی. اغلی اماج وایي چې که یو خوا د مهاجر نوم را باندې پروت و او چا مې پلار ته په اسانه کار نه ورکاوه، نو بل خوا په دولتي ښوونځیو کې د درس ویلو حق هم را نه اخیستل شوی و، ځکه مجبور و چې د خصوصي ښوونځیو لوړ فیسونه په ځان ومنو. شکیلا وایي د پلار په معاش یا تنخوا چې کله ګزاره ونه شوه، نو مور مې خیاطي پیل کړه، او کله چې موږ لږ را لوی شو نو په خپله ملاسب کې وهل شروع کړل، او دې ته کې نه ناستو چې یو دې ګټي سل دې چټي. شکیلا وایي
تر اتم صنف پورې د مکتب همدا مور او پلار او دی په مرستو باندې مګو. کله چې اتم صنف پوره شولو او د انګلیسي درس ما ورسره شروع کړلو، خو کې کمپیوټر درسونه موږ ورسره شروع کړل مکتب تر څنګ، نو بیا موږ په دې باندې وتوانېدو چې د خپل درس تر څنګ هغلته موږ یو ساعت یا دوه ساعته بیرته درس ورکړو او د هغې نه ګټه وکړو. نو ماته ډېر ښه یادېږي، زه 14 کلنه وم، نه هم صنف د مکتب کې وم، ځکه چې پاکستان کې ډېر واړه عمر باندې درس شروع کېږي، او ما هغلته د موږ په څنګ کې یو د انګلیسي کورس و، هغلته ما درس پیل کړلو. د ورځې به موږ یو نیم ساعت درس ورکولو، او زما اولنی معاش 3000 کلداری و، ډېر زیات ورته خوشحاله وم. موږ دومره وکولای شو چې خپل کور اقتصادي مشکلات تر لږ حده پورې حل کړو او خپل آینده مخته درسونه ووایو. کله چې ما هغه اول معاش راوړلو کور ته او مور ته مې لاس کې ورکړلو، پلار مې په سر باندې لاس تېر کړ، راته ویل چې زویه دا ستا آینده ده، دا یو قدم دی او تاسو به ډېر وړاندې
ځئ. ارمانونو چلے دلے عمر دلی بسم اللہ.
شکیلا ماجوای دوستانو چې کله په 2004 میلادي کال کې بیرته هیوا ته راستانه شو، نو د خلکو دا خبرې شوې او موږ شو چې پنجونو چا تعلیم کړي د پردی کور دی سبب ځي.
تر مکتب تک پورې موږ ته 15-20 منټه پیاده لار و چې موږ بتلو. کلم په کور کې دا یاد نه کړ چې موږ مکتب لري لري، ځکه موږ پوهېدلو چې ما مور پلار دونه ګټي چې هغه موږ په تعلیم باندې بیرته ورکوي. ډیرو کسانو وویل چې تاسو خپلې لورانې مکتب نه وباسئ، څه کوي چې په لورانو باندې درس وایي، څه په درد خوري، سبب به ودیږي، خپل بخت باندې بځي او تا ته بیرته هیڅ ګټه نه رسیږي. مګر دغه کورنۍ کم د موږ چاپیریال چې و دا دومره مثبت و چې کله موږ داسې خبرو ته پرې نه ښودو، بلکې دې تر څنګ موږ ته دا جرات راکړو چې موږ باید یو قدم مخته لاړ شو جامعه کې، په دې ټولنه کې هم کم از کم د خپلې کورنۍ سره بیرته مرسته وکړای شو.
ډیرو مشکلاتو سره مخ وو. موږ په اردو او انګریزي ژبه لیک لوست کړی و او دلته ناڅاپه په پښتو او دری باندې راته د درسونو ویل ګران تمام شول، خو ځان مزر سنبال کړ. دوستانو، دا خبره هم اغلې شکیله اماج کوي او زیاتوي چې په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم، خو زما ارمان تیب وو چې ورته ونه رسېدم. بیا مې له خپلې مشرې خور شکیبا څانګې اماج سره یوه هندي پوهنتون ته لار پیدا کړه. خو بیا څه وشول؟
ما کابل ادبیات پریښودل او د هغې نه وروسته مې امتحان ورکړلو اندرا ګاندي یو شخصي پوهنتون دی هندي ته، او هغلته 500 کسانو کې په دوهم نمبر باندې جیګې نمرې مې واخیستلې او ادارې تجارت رشتې ته کامیابه شولم. په دې وخت کې زما خدای بخښلې خور څنګه ماج هغې او ما دواړو یو ځای د امتحان ورکړلو. خو دا جالبه خبر وه چې زه په دوهم نمبر باندې او هغه په درېیم نمبر باندې کامیابه شولم. او د جون په اول تاریخ باندې 2001 کال کې د موږ درسونه پیل کړل. مګر د ژوند بل څه خوښه وه. په یو دشم د می باندې زما خور ترور شوله موږ په کور کې، او د دینه وروسته چې په سبا نه بل سبا باندې د موږ درسونه پیل کړل زما زړه مات شول او زه اندرا ګاندي ته لاړم. نه
سوایی چې ژوند خادیو او غمونو ګډه ټولګه ده. نه غمونه دومره زوره ور دي چې هر وخت بده ملمانوي، او نه خادی دومره با حوصله دي چې تل بده تاوي. شکیله اماج خپل حوصله او غم له لاس ور نه کړ. په یو شخصي پونتون کې اداره او تجارت ولوس دوستانو اوس ماستری کوي او یو داسې خوځې فلری چې خپل اقتصادي مشکلات حل کړي او کور ور باندې بسیا دي. ما ویل ل ژوند د څه زده کړل؟ دی ویل چې ژوند یو څو دقیقې فلم نه بلکې حقیقت دی.
دوه رقم کسان دي، یو هغه دي چې هغه خوشبختانه هم داسې پیدا شوي دي بدون د کوم ستونزو نه هر څه د پلار نیکه نه ورپاتې شوي، او بل هغه څوک چې هغې دونه ستونزې تېرې کړې وي، خولې بهولې وي په لمر کې، په ژمي کې، په طوفان کې، په سختۍ کې، په دې ټولو مسایلو کې او دومره مشکلاتو کې بېرته ځان راوباسلی وي. هغې ته دغه شي قدر ډېر معلوم وي. کله کله وایي که نه وایي چې ژوند قدر به هلته نه و که مرګ نه وای. نو عینې مثال دلته ورکوو، که ستونزې نه وي انسان هېڅ کله د هغې آرامش خوند نه شي اخیستلی. نن سبا چې کله شاوخوا ګورو او د اوسني نسل ته ګورو، داسې ښکاري لکه دی چې څه په فلمو کې وینه هماغه ژوند غواړي. مګر ژوند خو حقیقت بیل شی دی. څومره سختۍ چې موږ د هغه ماشومتوب نه تر اوسه پورې او هر داسې موږ غوندې افغان تېرې کړي دي، هغه په درې ساعته فلم کې څنګه خلاصه کېږي او بیا هغه څنګه بېرته خلک بېرته ژوند غواړي، زه دې ته حیرانه یم. موږ په ژوند کې څومره ستونزې ولیدلې، دې ستونزو نه بېرته ډېر څه زده کړه.
ملګرو، د شکیله اماج خپلو هڅو او د کورنۍ ملاتړ هغه نن د نورو لپاره یو مثال ګرځولی ده. هغه په دې عقیده ده چې د نورو لپاره ژوند کول پکار دي. له کورنۍ غواړي چې د خپلو اولادونو ترمنځ د توپیر نه کوي، او ځوانانو ته وایي چې په ټولنه کې مثبت بدلون همدا تاثیر راوستلی شي.
د شروع نه د ماشومتوب نه زموږ کورنۍ کومه روحیه چې موږ ته راکړل شوې وه، هغه همدغه وه چې اوس یې لرو چې ځان لپاره هر څوک ژوند کوي. ژوند خو هغه دی چې مطلب ورو بخل شي او د بل چا لپاره وشي. دا خبره که نن سبا څوک وکړي نو نور ټول پورې خاندي. دا خو هسې ځان ښودل دي، ځان لویول دي. مګر ځان ښودل، ځان لویول خو د ښه کار سره حسیم کیږي. که څوک ښه کار کوي خو طبعا ښه شولو، لوی شولو. خو هدف هم دا دی چې کومې ستونزې چې موږ لیدلې دي باید دا یو درس غوندې واوسېږي. بعضې مدني فعالیتونو کې هم زما ډېر زیات کوشش وي چې زه لاړه شم، مګر نن سبا مدني فعالیتونه هم رنګ اخیستی دی. خو بېطرفه مدني فعالیت په داسې شکل باید باندې وي چې کورنیو ته دغه منفي ذهنیت ځینې واخیستل شي چې ستا اولاد که درس ووایي نو هېڅ ګټه یې تاته نه رسېږي. دی باید خپل اولاد، نارینه او ښځینه اولاد کې باید فرقونه کړي. څه شیان چې خپل نارینه اولاد ته غواړي هغه خپل ښځینه اولاد ته هم غواړي. نو زه په دې فکر باندې یم چې موږ تاسو تغییر ته ضرورت لرو، یو مثبت تغییر ته ضرورت لرو. دا تغییر موږ تاسو راوړی شو. که هر څوک ځانه کوشش وکوي هغه راوړی شي، او په یوه ګل باندې خو هېڅکله نه پسرلی کېږي.
مننه چې تاندې څانګې اوري. همزولو، آغلی شکیله اماج وویل چې مثبت بدلون راوړل پکار دی. پا په افغانستان کې یو غټه ستونزه دوستانو چې ځوانان ترې ځوریږي بیکاری ده چې تر اوسه کوم خاص بدلون نه دی پکې تر سترګو شوی. نږدې درې کاله مخکې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو ویلي وو چې دوی به 15,000 کاریګر ځوانان قطر هیواد ته ولیږي چې دا به تر یوه بریده د مسلکي ځوانانو د بیکارۍ کچه راټیټ کړي. ښاغلی افتخاري دا هم ویلي وو دوستانو چې قطر هیواد ته د کاریګر ځوانانو د لیږلو په اړه حتی هوکړالیک هم لاسلیک شوی دی. تاسې واورئ
که برنامه ما اصلا مربوط میشد به پارسال، متاسفانه اکثری
دغه پروگرام اصلا تیر کال زموږ په پلان کې خود دین وسونز له کبله پاتې سو، خو روسي پریکړه تر رسیدلې او کړه لیک لاسلیک سوی. دغه کسانو د لیشت لړۍ لا پیل سوی نه ده، خو په نږدې وخت کې به پیل سي. دغه 15,000 کسان همغه دي چې تیر کال مو یې نمونه لیکلي، خو چې څنګه زموږ حیات له قطر هیواد نه راستون سو، موږ به بیا د رسنۍ له لارې هغه کسان خبر کړو چې کار روزګار نه لري. دوی په بیلابیل برخو کې کسان رانه غوښتي،
لیوالای مختلف یا در سطوح مختلف تلیف کارگر خواسته.
خو اوس د همدغه وزارت چارواکی وایي چې نه، هغه وخت هم موضوع پوره نه وروخانه. تر دغه تازه څرګندونو وړاندې به د څو کاریګرو خبرې واورو همزولو چې له بیکاری او دولته ګیله مندي.
کمو سماس فرهاد چاکنار کزار کزار کز بازار خو مسد کار نیست. بیکاری چی کنیم؟ امید باز بریم دوزی کنیم والا متر نفرم بکشیم.
نو می فرهاد دل د ساکیندون کیشتا د ډیرو مسلکونو کسان شته خو کار نشته. بیکاری ډیره د څو کړو، مجبور یو لدی ورست غلا وکړو، خلک ورجنو، هر کار چې پلاس راضی وې کړو، خود خپل کورانه عزت او پردی ته ګورو. په دې هله داسې نه کو چې دولت به موجود شي خو لورز بلی ته پس خرابېږي. وای چې دولت له غریب جوړیږي کنن نه جوړیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم بیغام نه پاکستان کیم ولا کوي.
ایو وزیر صاحب کولم رشتمو یی نمارو چاکلیت فام میشری پرسه زمره ولا ایره قتی گپو باشی اکا پنا وکاس
نمی سایدا سان خطر ته سودا نفر بیای دا شهر دا خو از دمو اعلانې نست از دا مخترا ورسیگی د امازوی بوزد حالا زوی بوزه دی کاکا زوی بوزه پلانکای بوزه یو تعداد نفرم که زن ساو که دی پیسو بزور صاحب قطر خود جور ده صاحب منه قطر چه سزر رو است افغانستان که دی دار روزگار شروع که صاحب منه دی کابل دغه سرا و پاتول قطر بندی نور که و پا دوبای بندی نور که و صاحب منه دام خپل خواره ده پردی وطنم زل خوره لی نلو دی بعد نمگل خدای پاک نده خواست که و سی خپل وطن کم صاحب من هر شای که جوری که خپل وطن کم دی جور سی پردی ملک دم دی خدای پاک نور نه احتیاجی صاحب من
تا پت کرم خارو سینا زمزدر چه سرگردانا دیا پوتو جگ دلکا دلالونو ما دخشانا
سکال بیا دغه وزارت د کارمندنې او قوای بشری عمومي مشر خیر محمد نیرو وای چې قطر هیواته د افغانو کاریګرو د لیکت کار په هغه کال هم نو نهایي شوی، خو دی وای چې سکال احتمال شته چې دغه پروسه عملی شي.
اصلا پاسپورت هم متاسفانه فاینل نشده بود.
اصلا وړم کال هم قطر ته د افغان کاریګرو د لیګلو کار نهایي شوی نه و. د ځینو سیاسي او تخنیکی مشکلاتو له مخې موږ ته ویزې رانه کړل شوې، خو سکال هڅې روانې دي. په دې نږدې وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر له رئیس جمهور سره قطر ته یو سفر لري او احتمال شته چې سکال دا پروسه پایله عملی شي. نور موږ کومه ستونزه نه لرو. کاریګر د شرکتونو لخوا لیږل کیږي، نمونه مو یې ثبت کړي دي او څومره کسان چې د دوی په کارو له ثبت شویو کسانو به هغه قطر ته لیږل کیږي.
ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي بلل کیږي. نو دولت ته ښایي چې په حال یعنی په اوسنی وخت کې هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې دوی په رښتینې معنی ځانونه د خپلې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي ثابت کړي. تاندې څنګه رانغاړو دوستانو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څنګه. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ، shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
ولاړوي